Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکي لومړی ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې چې رشپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی، نو ځکه شنبه د کب یولسم د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. لدی مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نور عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې د پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دو میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ترسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله سرګند کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگ دلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استادو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لري کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو په پروژه کې د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواو د فارمونو لوجه سره د بازار د نشټوالي ستونزه.
تقریبا برق وسات سات دی په تاسو سات کې نمبر سل چنه مال باسو او که چیرې برق سلیر سات سي یعنی دوه نیم ساو در دوه ساو چا چنه پر موږ تولید کوو
په کندهار کې د وډو تولیدون کې وای تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزې لري واشنگتن ته د زیلینسکي سفر نیمګړی پاتې شو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او شزولګیدلې محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې وکړه. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپل کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو ویل
the so called PVPV law
د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون شي چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادۍ د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګاو کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو او جنو با مفهوم او خواندی کتون محدود دی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشارونو د دوام پر ارتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکې اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنۍ او د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه تر لاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې خای غنې د سرغړاونې د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
و دې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو ښاغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې له را رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو به یې لوړی شوي او د پیرولو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو به یې لوړی شوي. غازه دی راډیو ته وویل
د مېره پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر په خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
سپری کړن
د کابل خار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکو امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ، 25 کیلوي اعلی وریجي یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان مبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کی، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانی، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بې وزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکی سره وده کړي چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسته تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه چې دا د سې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغواګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغاني پنګونه کړي، هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیه غواوی دي، 40 لک افغاني سرمایه گذاری شوی ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چلور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران د لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو به خورا اټټ سی وی دی.
زموږ غواړي دا وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یعنی دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یو ځانې غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا کبندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دا هغه پروژې چې دا غوښتنه ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ شي دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات اند کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دارې غواره نیولې دا وسی هغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بل خو د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پودری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پودری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شودې واردات زیاتو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخته خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفات 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته زوړ کړه او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت شي.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو مخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکو د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکرين د ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زيلنسکي ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زيلنسکي واشنگټن ته د سفر د مهمه برخې په توګه له ترامپ سره د اوکرين د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکرين د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زيلنسکي سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره مانادار غونډه لرله. ترامپ وی له احساساتو راوتل خبرې په زړه پوری دي او ماده نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زيلنسکي په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دای فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا لښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زلنسکي تور ولګاو چې د ده په دفتر کې متحدو ایالاتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زلنسکي د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي. د اوکراین ولسمشر له ترامپ سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکراین ته امنیتی ضمانتونه ورکړي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې له قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي. خو ترامپ په جواب کې ورته وویل چې اوکراین باید روسیې ته امتیازونه ومني. ترامپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ترامپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشه کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبريالانو په مخ کې ناندري ووهلې، د دوړو غاک اوچت شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شو چې ولسمشر ترامپ نږدې یو اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې و چې غنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ترامپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکارالي دل کې دل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځنګړو امنیتی ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوی و چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې درېمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د روانې فبروري میاشتې په سر کې هم د ترامپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بند شوي او لس میاشتې کې چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوي وربانی پورا کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستاني او کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروسته یو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګي دی بمیزه په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړي کې وړي کې ماشومان چې وخت دوکان شوی دی ټول تخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیر مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
د سپیره په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تیرولو ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کیما دوه افغان دوبه یسپره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کیم د کری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کیم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپيري ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نور په مرسته ده.
ان دلته د کورن نشته چې هغه خپل مواد یې مصرف مخانه ویني چې خوده مواد وکړي. ان ډیر غریب بنان خلک دلته اوسيږي. پوره لاس میاشت کې چې هغه مرسته مونږ ته هیڅ توزینه ده شوی دا مرسته د مونږ نه خلا ارته خلاصه شي.
بلوری ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی وايي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکو په هڅه کو یو څه چې ترلاسه کړو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله یو. باندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لوی برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې له کورنۍ غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره په دې رښتا د کار او سبر کوڅې وسته قربان مر سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. دا موږ به شپه ته کوی یو په واکې دوه ساعت یو کار کوي دوه ساعت بر کار کوي. په دې رښتا
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 288 وړو د ورځنی تولید ورتیا لري خو د برېښنا د کمښ لامل تولید اوس مهال یوازې 16 ټنو ته رسیدي.
تقریبا برق وسات ساته دي پته ساته کې نمبر 16 ټنه مال باسو او کچيري برق سلير ساته سي یعنی دوینیم ساو در 2 ساو 4 ټنه پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلير ساته کې اوس پهلن د ټول افغانستان ته زړه وسله موټر ته ویني د المنت باریز لشکرګاته باریز المنت او غزنی ته هم ځو غزنی موټر ازي کابل ته ځي خوست ته ځي او د غز ستراتیر سره دا پر لاغلن من چې سم د غجی د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي د جلال آباد پر دوري بیا داس د ایرات پر ځي خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو کزاکی غنم لیږي او بل ته وطني لیږي بیا ځي پورتکیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باډیان دلته وړه کیږي بیا بیرته پورتکیږي بیا د یاس دوه درې رقم وړه وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو خوشی چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تمځي ننګرهار تمځي کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخیته تشویق لري.
په خواب مشته وړه سیوی په حساب غنم به وړه راته راتلل چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډیر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورسخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشدد کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ